پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم. تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خلاص لاستو يم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي وړاندې اوري. طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو په جواب کې چې ویلي دي کانګرس د طالبانو استول شوی لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق نه دي بیان شوي غبرګون وښود.
باید عملا همکاري وکړي او له اسلامي امارات او په مجموع کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
امریکا کې خلکو ته د کورونا د دریم پړاو یا تقویتي واکسین اجازه ورکړل شوه. نن د ماشوم نړیواله ورځ ده، خو یونیسف وایي افغانستان کې دا ورځ نن مانځي ځکه میلیونونه ماشومان له لوږې او ګواښونو سره مخ دي. له آسیا مهرابي سره هم غږېدلی و چې تازه یې زما ذات په نوم یوه سندره ویلې.
خپل قسمت سره هر ځای به جنگ دم
محتوا ټول عباد او احساسات به درو شو دي.
تر هر څه مخکې به احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ووایي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. طالبان وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت هومره خراب هم نه دی لکه نړیوال بنسټونه چې تبلیغ کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي ناامنۍ د عواقبو په اړه خبرداری ورکوي او د کورونا د محدودیتونو ضد معترضان بېګا د هالنډ له پولیسو سره ونښتل. بشپړ خبرونه. طالبان وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت هومره هم بد نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. نن د نومبر 6مه د ماشوم نړیواله ورځ ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف پرون اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو وضعیت ته په پام سره سکل. په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ نن منځي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې که افغان ماشومان ستونزې هم لري نړیوال باید خپل مسؤلیت ادا کړي.
وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي، خو اوس هم که ستونزې ډېریږي مسؤلیت یې نړیوالې ټولنې په غاړه ده، ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول یې هم تروسه داسې مؤثر غږ نه ده پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وشي.
د ملګرو ملتونو یونیسف اداري ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي او له یو میلیون زیات د سختې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ژمې له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي ناامنۍ د عواقبو په اړه خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې ماري ایلن مکګروارتي پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیون کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي. ورته خبرداری د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر پرون د لړم په 28مه لاسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. ښاغلی ماورر وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران نښې پر رات څرګندېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاین سم د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویل چې افغانستان د بشري ناورین پر مور ولاړ دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بلخ ولایت کې د وژل شوي ډاکټر نادر عالمی تښتونکي به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. نوموړی ډاکټر نږدې دوه میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې تښتول شوی و. د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې ډاکټر عالمی او دوه نور کسان څه موده مخکې په بلخ کې اختطاف شوي وو. ښاغلی خوستی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو دوه تښتول شوي کسان حاجي امان الله او حاجي یوسف د تښتونکو له منګولو وژغورل او اته تښتونکي ونیول، خو ډاکټر عالمی یې ونه شوای ژغورلی.
متاسفانه چې دغې اختطافګرو یو بل دو کسیز ډلا د موږ نخلاص شول خلک او موږ ونه توانیدو چې هغه گیر کو. نو هغوی ډاکټر صاحب شهادت ورسولو ځکه دوی ډارېدل چې دوی گیر کیږي. اسلامی عمارت دغه خلکو د تعقیب مجازات تعهد کوي.
نادر عالمی د رواني ناروغیو ډاکټر و چې په مزار شریف ښار کې کتنځای هم درلود. د ډاکټر عالمی کورنۍ ویلي دي چې تښتونکو د نوموړي د خوشي کولو په بدل کې 1 لک امریکایي ډالر غوښتي وو. لازدی رادیو خبرونه اوري. د هالند پولیسو بیګاله مظاهره چیانو سره نښته وکړه. معترضانو د روتردام په مرکز کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره نوي تدابیر وغندل. وروسته له دې چې مظاهرچیانو د پولیسو موټرو ته اور واچاو او پولیس یې په بیلابیلو شیانو وویشتل، پولیسو د خبرداري ډزې وکړې او پر معترضانو یې اوبه وشیندلې. په خوډب کې د پولیسو په ګډون 1 تن ټپیان شوي او پولیسو 10 کسان نیولي دي. حکومت له خلکو غواړي چې ودانیو لکه رستورانتونو، کافیګانو او بارونو ته د ننوتو پر مهال د کورونا د واکسین سند یا له کورونا د رغېدو پاڼه ښکاره کړي. د هالند حکومت د نومبر په 12مه د 3 اونیو په مخه یو لړ بندیزونه وروسته له هغه اعلان کړل چې د کووید 19 نوي پیښې زیاتې شوې، سره له دې چې په دې هیواد کې 50% خلکو واکسین هم کړی. اټکل کېږي چې نن به په امستردام او جنوبي ښار بریدا کې هم مظاهرې وشي. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شوی او د مدافع وکیل او ډاکټر وایي چې ښاغلی ساکاشویلی به له دې سره د نه خوړو 50 ورځنی اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی چې په بند کې د تېره شپه په ګوري ښار کې یو پوځي روغتون ته ولېږدول شو، د ده د روغتیا په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. مخکې د ده مدافع وکیل نیکا ګورامیا ویلي وو 53 کلن ساکاشویلی منلی چې له اعتصابه بهله لاس اخلي چې پوځي روغتون ته یوړل شي. پرون د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې سلګونه اعتراض کوونکي راټول شوي وو او غوښتنه یې کوله چې ساکاشویلی د درملنې لپاره خصوصي کلینیک ته انتقال شي. ساکاشویلی له 8 کلنې جلا وطنۍ وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښاروالیو د انتخاباتو په درشل کې هیواد ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. او اروپایي ټولنه وایي چې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشنیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف به راتلونکې میاشت کې په بروکسل کې سره وویني. اروپایي ټولنې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړو مشرانو منلې چې د سیمې پر وضعیت به بحث کوي او د قفقاز په جنوب کې د شخړو د پای ته رسېدو او ثبات پر لارو چارو به غږیږي. ټاکل شوی چې دا غونډه د دسمبر په 15مه نیټه جوړه شي.
احمد تکلو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. کولی شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو په جواب کې چې ویلي دي کانګرس ته د طالبانو استول شوي لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان شوي غبرګون وښود. طالب چارواکي وایي امریکا د په افغانستان کې له بشري ناورین پر دوی د فشار راوستلو لپاره ګټه نه پورته کوي بلکې د افغانانو لاسنیوی دی وکړي. طالب چارواکو دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ځانګړي استازي ټام ویست د هغو خبرو په جواب کې کړي دي چې ویلي دي طالبانو کانګرس ته استول شوي لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان کړي. د طالبانو په خبره دوی په دې لیک کې یوازې د خپلو خلکو د حق غوښتو لپاره غږ پورته کړی دی. جزئیات په دغه راپور کې
خکاری چې له امریکایي پلاویو سره د طالب چارواکو دوه رسمي غونډو د اړیکو ښه کېدو او تر خواهی د باور جوړېدو سره چندان ډیر مرسته نه ده کړې. د کانګرس تر دره د طالبانو د لاس غځېدل او په غبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تون ځواب ته د ښکاروندوی دی. خو طالبان لا هم فکر کوي چې امریکا پرې له ځینو مسایلو له دې ډلې په دې هیواد کې د روان بشري او اقتصادي ناورین د فشار په توګه کار اخلي. د طالبانو حکومت دا څرګندونې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ټام ویست د هغو خبرو یوه ورځ وروسته کوي چې ویلي دي طالبانو د امریکا کانګرس ته استول شوي لیک کې د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین په اړه ناسم حقایق بیان کړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل دوی په دې لیک کې یوازې هغه څه غوښتي چې د افغانانو حق دی.
په امریکایي بانکونو کې بیل کوم موجه دلیل څخه د افغانانو پیسې بند ساتل د منطقي نه ده. په لومړي قدم کې هغه بندي پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي او د اسلامي امارت د په رسمیت پیژندلو په برخه کې خنډونه ایجاد نه شي تر څو اسلامي امارت د یو مشروع او مسؤل جهت په توګه د ستونزو په حل کې او د تعهداتو د ترسره کولو په برخه کې له نړۍ سره د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول ښه تعاملات ولري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ولیکل که د امریکا حکومت افغانستان نږدې لس میلیارد ډالر شتمني کنګل وساتي دا هیواد به له بشري او اقتصادي ناورین سره مخ شي. خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون په خپله ټویټر پاڼه دې لیک ته په ځواب کې ولیکل افغانستان د اګست میاشتې له پیښو وړاندې هم د سخت بشري ناورین سره مخ و. هغه زیاته کړې امریکا طالبانو ته روښانه کړې وه که له پوځي لارې واک ونیسي نو د افغانستان سره به نړیوالې مرستې بندې شي او همداسې وشول. خو طالبان اوس وایي دوی له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل په لټه کې دي او هغه اندېښنې چې متحده ایالات او نړۍ یې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه لري له سیاسي لارې حل کیدای شي. خو ټام ویسټ ښکاره کړې چې امریکا له طالبانو سره واضحه ډیپلوماسي کاروي او که دوی غواړي متحده ایالات ورسره مرسته وکړي نو ټول ګډونه حکومت دې جوړ د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي تر څنګ دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي او تر خوا دې د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. شنون کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو ترمنځ د لا ډېر واټن یادونه کوي او دا هم وایي چې د امریکا سربیره نړیواله ټولنه هم پر طالبانو لا بې باوره ده او له دې ویره لري چې ګنې دوی لا هم د القاعده په ګډون له ځینو ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. خو طالبانو تل دا خبره رد کړې وایي د دوی دوکړې سره سم شمن دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي.
د ازادي رادیو خبري ساعت.
ازادي رادیو ته خوږیاست. اوس هم ورزو د ماشومانو د نړیوال ورځې په اړه راپور ته په داسې حال کې چې نن په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي له دې چې میلیونونه افغان ماشومان له لوږې او قحطۍ سره مخ دي نو دوی دا ورځ توره نومولې او په افغانستان کې نن نمانځي. طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت دومره هم خراب نه دی چې یو شمېر نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې نړۍ نن د ماشومانو ورځ نمانځي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي سږ دا ورځ د افغان ماشومانو لپاره توره ده او نه یې نمانځي. یونیسف دا ورځ ځکه افغان ماشومانو ته توره ګڼلي چې په خبره یې سږ کال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان لازمو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او له 1 میلیون زیات د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت وایي وضعیت دومره هم تیرینګلی نه دی چې دغه سازمانونه یې تصویر خپروي او که ستونزې ډیریږي هم مسؤوله یې نړیواله ټولنه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي، خو اوس هم که ستونزې ډیریږي مسؤلیت یې نړیوالې ټولنې په غاړه ده ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول دي. هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه ده پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وسي، د افغانستان د خلکو سره مرسته وسي.
ښاغلی مجاهد وایي برعکس د مرستو پر ځای د افغانانو پانګې کنګل شوي او تر فشارونو لاندې دي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان او د خوړو نړیوال سازمان په وار وار په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکې لوږې له امله اندېښنه ښودلې او نړیوالې مرستو ته رابللې دي. په دې لړ کې یوه اندازه بشري مرستې دغه هیواد ته رسیدلې هم دي، خو ویل کیږي چې بسنه نه کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د څلیری ساتون لپاره د خپلو ټولو ټولنیزو پاڼو پروفایلونه تور او خپل ډیجیټلي فعالیتونه دروي او په دې سره به دا وښیي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخته په ناورین کې دي. یونیسف یو ځل بیا خبرداری ورکړی که نړیوال د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار نه شي لرې نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی بشري ناورین رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو فعال محب زغم وایي په افغانستان کې په ټوله کې د خلکو وضعیت او په ځانګړي ډول د ماشومانو هغه اندېښمنوونکی دی. ښاغلی زغم بیا د یاد وضعیت مسؤول حاکم نظام یادوي.
دا چې مسؤلیت چا ته ورګرځي ښکاره خبره ده چې هر دولت هر حکومت د خپل ملت د هوساینې مسؤلیت لري او هر حکومت دغه وظیفه لري چې خپل خلکو ته خدمات او د ژوند امکانات برابر کړي. نو څوک چې د حکومت واګي پلاس کې لري همدوی د دې هر څه مسؤل دي.
خو ښاغلی زغم دا هم وایي چې په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې هم د ماشومانو ژوند ته چندانې پام نه و شوی چې لامل یې په دغه هیواد کې دوامداره جګړه او اقتصادي ستونزې وي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کېږي چې سږ کال په افغانستان کې تر 2,200,000 ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي چې دغه سازمان په خبره له دې شمېر 1,000,000 ماشومان د مړینې له خطر سره مخ دي.
د ماشومانو د نړیوالې ورځې په ارتباط مو راپور واورېد چې طالبان وایي وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې ځینې نړیوال بنسټونه د دوی په خبره تبلیغ کوي. خو د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي میلیونونه افغان ماشومان د لوږې له جدي ګواښ سره مخ دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په ارتباط مو د ماشومانو د حقونو او د ادبیاتو له یوې فعالې او لیکوالې سره خبرې کړې دي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنه په اوسني وضعیت کې درې شیان د افغان ماشومانو لپاره لومړیتوبونه ګڼي: خواړه، له سړو خوندیتوب، خوندي ژوند او تعلیم. د دغې ټولنې مشره نعیمه غنی په دې برخه کې د طالبانو حکومت نړیواله ټولنه او کورنۍ مسؤلې بولي. له آغلي غنی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د روان وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
سیاسي تحولات له وجې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډېر زیات رنګلی دی. همداسې د افغانستان معارف ته ډېره سخته ضربه رسېدلې ده چې دا ټول تاوان لکه د افغانستان نور وګړي چې ویني د غېد په برابره افغان ماشومان له دې تاوان سره مخ دي. او فکر کوم په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت تر بل هر وخت ډېر زیات خراب دی.
آغلی غنی، ستاسو په اند نن سبا د افغان ماشومانو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟
تر ټولو مهمه اړتیا د دوی هغوی ته خواړه رسول دي، د هغوی دپاره ګرم ځای یا د سون توکي برابرول دي. د هغې تر څنګ یو بله جدي ستونزه چې ده هغه دا ده چې د ماشومانو ښوونځي له یو بد برخلیک سره مخ شوي دي، چې خصوصا د نجونو ښوونځي په اکثره ولایتونو او په کابل ښار کې بند دي، چې دا به هم د ماشومانو په راتلونکي باندې ډېره بده اغېزه ولري. او دغه درې څه چې ما یاد کړل ده تر ټولو لوی لومړیتوبونه دي چې ماشومان باید ورته لاسرسی ولري.
د اړتیاوې څنګه او څوک پوره کولی شي؟
د دې اړتیاو پوره کولو کې تر ټولو مخکې باید د افغانستان حکومت هغه چارواکي چې اوس په واک کې دي هغوی باید جدي پاملرنه وکړي، او نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعال دي او ټول نړیوال باید دې ته پاملرنه وکړي چې د افغان ماشومان د سیاستونو قرباني نه شي، افغان ماشومان د دغه بد وضعیت قرباني نه شي. ځکه چې که داسې یو څه پیښ شي نو متاسفانه موږ به خپل یو نسل له لاسه ورکړو. نه دا چې په یوه ورځ خو په تدریجي توګه به موږ داسې نسل ولرو چې هغوی به په خوارځواکۍ کې رایلوی شوي وي او هغوی به له بېلابېلو ستونزو او مرضونو سره مخ وي. او د هغې تر څنګ زه په کورنیو هم ټینګار کوم چې خپلو ماشومانو ته تر بل هر وخت ډېره پاملرنه وکړي او د هغوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. پوهېږم چې دا سخته ده، خو موږ تاسو باید په دې شرایطو کې په ماشومانو باندې تر بل هر وخت ډېر پام وساتو.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وه چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره په اوسنیو لومړیتوبونو او اوسني وضعیت باندې خبرې وکړې.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول ویرانی نغوارو، مول آبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
د امریکا د خوراکي موادو او درملو ادارې ټولو بالغو امریکایانو ته د کورونا وایرس په وړاندې د دریم یا تقویتي واکسین له ورکولو سره موافقه وکړه. تقویتي واکسین د کورونا وایرس په وړاندې د انسان د بدن مقاومت نور هم زیاتوي. مخکې تر دې چې د امریکا د خوراکي موادو او درملو اداره ټولو بالغو کسانو ته د تقویتي واکسین د ورکولو اجازه ورکړي، په امریکا کې تر 3,000,000 زیات کسان تقویتي واکسین شوي دي. تفصیل د اسمت ساروان پراپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو اجازه ورکړه چې ټولو بالغانو ته دي د کووید 19 تقویتی یا دریم پړاو واکسین ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو د کنټرول ادارې څو ساعته وروسته له دې چې یوې خپلواکې ډلې وویل چې د مودرنا او فایزر او بیوانټیک واکسینونه د کرونا وایرس په وړاندې خوندیتوب زیاتوي، د نومبر په 19مه د دریم واکسین ورکولو اجازه ورکړه. تقویتي واکسین چې بوستر یې بولي له وړاندې څخه تر 15 کلونو مشانو ته، یعنی هغه کسان چې د کرونا وایرس له زیات خطر سره مخامخ دي، ورکول کېدل. ډیرو روغتیایي چارواکو د تقویتي واکسین په برخه کې د اجازې موضوع پیچلې بلله او غوښتنه یې کوله چې ټولو خلکو ته دي د تقویتي واکسین د ورکولو اجازه ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو ادارې هغو کسانو ته چې عمرونه یې د 15 او 40 کلونو ترمنځ دي سپارښتنه کړې چې باید تقویتي واکسین وکړي. د نوې مقررې پر اساس بالغان کولی شي چې یا فایزر او یا مودرنا واکسین په هغه صورت کې وکړي چې لومړي دوه پړاوونه یې 6 میاشتې پخوا کړي وي. متخصصان وایي چې بوستر یا تقویتي واکسین د کرونا وایرس په وړاندې د انسان د بدن مقاومت نور هم لوړوي. څېړنې ښیي چا چې دوه ډوزه واکسین کړی ډېر لږ په کرونا اخته شوي، او که اخته شوي هم وي دا ناروغي پرې ډېره آسانه تېره شوې ده. نږدې 60% بالغ امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی او تر 2.5 میلیونو ډېرو نورو تقویتي واکسین هم کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه توخی او د صابندې دل دي.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم له سندرغاړي آسیا مهرابي سره د غې د نوې سندرې زما ذات په تړاو غېدل یو راپور مې پرې جوړ کړی دی. د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي دغه سندره خای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته د یوې افغان ښځې لومړنۍ سندره وي چې د وطن په وروستیو حالاتو باندې پکې ترانې او سندرې او زمرمیک شوې دي. آسیا مهرابي وایي هدف یې له دې کار دا و چې وښیي که د ښځینه شاعرانو د ژوند جغرافیه یوه نه ده، خو حالت او احساس یې یو دی. په دغه سندره کې البته د دریو ښځینه شاعرانو شعرونه لوستل شوي دي. په دې اړه اجمل تورمان یو راپور جوړ کړی.
د زمزمن یازای مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ د آسیا مهرابي له هنجري
خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمي د هیلو په ایرو کې سوځ دم نړی دم
خودري شیرا ولې په وسندره کې آسیا راته وایي
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شو دي که یعنی د دې ټول د ژوند جغرافي بدلې دي، خو حالت تقریبا د ټولو دا یو دی، احساس د ټولو دا یو دی او د زما لپاره ډیره مهمه وه.
هغه احساس چې په مشهوره وینا له زړه پورته کیږي په زړه کې، ځکه باور دادی چې د نن کیسه ده او هر افغان ښځه پکې خپله د حال ننداره کولی شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د یوې افغان ښځینه سندرغاړې لومړنۍ سندره، خو داسې لومړنۍ سندره نه ده.
درې دانې کلیپ سوي دي، یعنی تصویري دي، او څلور دانې یوازې غږیزې دي، او یوه دانه چې ده د خیر سره کال ته، یعنی په 2022 کې به هغه سندره ریلیز کوم. کلیپ یې اوډیو اخلاص ده.
د دې تصویري سندرې کمپوز آسیې پخپله او بهرني همکاري سرګي جوړ کړی، او د موسیقۍ تړون الکس عابدي کړی دی، خو لګستی په خپل آسی پری کړی دی. سندره په یو ځنګل کې ثبت شوې چې تقریبا زولې تشی ونی او په ځمکه پرتې پاڼې لیدونکو ته د یو لګیدلي خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیا او ګیتار غږونکی سرګي لیدل کیږي. آسیا وایي موسیقي کله هم نه مري.
موسیقي خو هیڅ وخت لمه یې نه زیده چې وس
فلحال د خپل افغانستان په جغرافیه کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکوي موسیقي به مخته نه ځي، خو په بهر کې ډېر هنرمندان او سندرغاړي شته، هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو په تېره بیا په پښتو په فارسي کې نوې سندرې ولري او ادامه به لري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا د درې میاشتې وشوې چې بې سازه او بې آوازه دی، یوازې یو غږ ترې اورېدل کېږي، وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
مامی دخپل وجود زرائی رحم بانا لدا کنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شوید
دا آسیا مہرابی دا نوی سندری پرتبات مرا پور وارد دا چی دا دریو خزینا شاعرانو شعرونه په یو سندره کې یو ځای کړی او دا سندره ویلې ده. اوس به ورشو کندهار ته. د کندهار بڼوال او د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي د پخواني حکومت د سقوط پر مهال جګړو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د انارو باغونو ته درانه زیانونه اړولي دي. دوی خپلو باغونو ته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د اری دا ژغ د رغېدو لپاره نه بلکې د ورانېدو لپاره دی. صدیق الله اره په لاس خپل د کلونو خواري له منځه وړي.
دا ټوله پرزو ولیدي، دا ګور دا درد اکثره پرزو پرې کړي، څوک په بیخ دي څوک لاندې، دا بیا موږ ټوله د باغ سره ایستلي دي ته مویې شي.
دی د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د انارو باغ لري، خو د کلونو خواري په اوبو لاهو سوې ده. دی وایي د پخواني حکومت د سقوط په وروستیو میاشتو کې د ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو له امله د باغ زیاتې برخې له منځه تللي، چې په دې سره ورته درون اقتصادي زیان اوښتي.
نو حالات خو یو خو وچکلی و، ډیر ناوخته دا اوبه رایلاس ولل، انار مو په دغه باندې ډیر خراب سولل، بیا بل دا بمباری وسولل، شاخونو شاخلی و دا د انارو ګرد زیریات چې د باغو د اکثره د کار ویسی. نو بیا د ازمش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وسولل او انونه پشکی کیو مشتلل تر یو بمبار وکي. نو دولت خو زمش سره نه اوغو کومه کړی دي، نه طالبانو کومه کړی دي. دا د باغ تاوان یې راورساوه، خونه بمبار سول، جوالونه مټوله ونړېدل، داسې مشکلات پیښ سولل. نو
دا یوازې صدیق الله نه دی چې باغ زیانمن شوی، بلکې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د رود هاغړي زیاتو باغونو ته د تیرو جګړو پر مهال درانه زیانونه اوښتي دي. د حضرت عمر په نوم یو بل باغ لرونکی وایي په باغ کې لږې روغې درختې پاتې دي او زیات یې د باروتو خوراک سوي. حضرت عمر د ته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي.
دلته ډېر زیات اوانونه واوښتل، د چا کورونه سیر سوله، د چا د باغو جوالونه ونړېدل، د چا په باغو کې څنګه کوټې جوړې کړې ولې ځایونه جوړ کړي و هغه ټوله ونړېدل، په بارونه باندې وسول، د چا کومې درخشې ټوله زیانمنې سولې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اداره په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي، خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر نصرالله ظهیر وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې شاوخوا 4000 د انارو ونې او د باغونو د بخار سیستم د وروستیو جګړو له امله زیانمن شوی دی. ظهیر له طالب چارواکو غواړي چې کندهار کې د زیانمن شوو باغ لرونکو سره بنسټیزې مرستې وکړي.
باید د دې خلکو سره کومک وسي چې څنګه دوی ولې ورپاکې کړي، څنګه دوی پلان ور جوړ کړي. دا سش اصول خو د دوی ولاړې، پروش ښکال نیمای ولاړې، وخت چې دا ولاړې د دې خلکو تضمین د دې یو کال څوک یې خو عیال په پسې دي، کور په پسې دي. نو زموږ ستاسې د رسنۍ د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره په هر معنا چې باید مرسته وسي، هم غذایي مواد هم نور کومک ورسره وسي چې دی خپل درخت جوړ کړي، خپل باغ واړي، خپل واله جوړ کړي. پل خو بیا غم د حکومت کار دی.
کندهار کې د پخواني حکومت د سقوط پر مهال د جګړو له امله د باغونو ترڅنګ د عامو خلکو ګڼ کورونه هم زیانمن شوي او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډوالې شوي، چې زیاتې اوس هم د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کندهار سیمیزو چارواکو تر اوسه په دغه ولایت کې لاړمونو او د جګړې له امله د زیانمنسو کورنیو سره مرستې نه دي کړي، خو له مرستندویو بنسټونو څخه یې په دغه ولایت کې د فعالیت د پیل غوښتنه کړې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کې احمد تکل تبوار ورکړی چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.